السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د هند لخوا د کورونا واکسین مرسته شوې لمړنۍ محموله کابل ته راورسېده. شاوخوا اونۍ وروسته به د واکسین تطبیق پیل شي. خبرونه کې درته بشپړ حال درکوو. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورستون شي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړو، په مکرې د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هانیف اتمر په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند لخوا د کرونا ضد 15 ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای وایي که امریکا غواړي ایران د نړۍ له اټومي قدرتونو سره تړون ته ور وګرځي، ټول بندیزونه دې له تهران لرې کړي. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د پاکستان سفیر ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې راکټي بریدونه د منلو نه دي. ښاغلی اتمر د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره نن په بهرنیو چارو وزارت کې لیدلې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي اتمر په دې لیدنه کې د پاکستان له سفیر وغوښتل چې د راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان اندېښنې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ورسوي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د خبرو له لارې د ستونزو په هواري ټینګار وکړ. تیرونی د کونړ ولایت په شولتن او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالیو باندې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې لسکونه راکټونه لګېدلې دي. که څه هم افغان چارواکي د پاکستان پوځ د دغو بریدونو مسؤل بولي، خو پاکستاني چارواکو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د هند لخوا د کرونا ضد 15 ډوزه واکسین کابل ته ورسېدل. افغان چارواکي وایي په یوې اونۍ کې به د روغتیا نړیوال سازمان تر تائیدي وروسته د دغه واکسین تطبیق پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په خپل ټویټر لیکلی د هند تولید شوی واکسین افغانستان ته ورسید. هند تل خپلو ملګرو سره ولاړ دی. دا 15 ډوزه واکسین د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی او په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. نن په مزار شریف ښار کې د ترکمنانو لخوا پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د سړي تختونکو له منګولو د 9 کلن عبدالروف د ژغورلو لپاره غږ پورته کړ. د تختول شوی ماشوم پلار محمد نبی وویل
دولت جواب گوست. اگر اشرف غنی
که اشرف غنی رئیس جمهور د از ما غاک دی واوري دغه خلکو رای ورکړي. لکونه میلیونونو کسانو رای ورکړي ده. ته په سلو ورځو کې د دې خلکو غوښتنې طلبای نشي ویلی. یو نه کلان معصوم ماشوم نشي موندلی. د تا راتلونکو تبا څه هیله ولرو؟
امید داشته باشیم.
مظاهره چانو ګواښ وکړ چې که په 2 او 1 ساعتونو کې حکومت د عبدالروف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، اقینا او شیرخان بندر لارې وتړي. کابل نن د 2 مقناطیسی ماین چاودنو شاهد و. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز وایي یوه چاودنه په مکریانو سیمه کې شوې چې پکې 2 کسان ژوبل شوي دي.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکریان 4
نن د کابل ښار د 9 ناحیه اړوند 4 مکریانو سیمه کې په یو هایلکس موټر باندې چاودنه شوې. 2 کسان ټپیان شوي او روغتون ته وړل شوي. تر دې چاودنې وروسته په 12 ناحیه کې هم یو کرولا ډوله موټر باندې مقناطیسي ماین چاودلې. دې چاودنې چاته زیان نه دی رسولی. تر اوسه کومې ډلې په دغو بریدونو کې لاس لرل نه دي تایید کړي. افغان حکومت وسلوال طالبان د دغو چاودنو مسؤل بولي، خو طالبان دغې دعوې ردوي. په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه نن وشوه. د راپورونو په اساس د غونډې د ځای سره شاوخوا د موبایل فون سیګنل او انټرنیټ پرې شوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ نن د فبروري په 1 په ټویټر لیکلي په بنو کې پولیسو هغه کسان نیولي چې غوښتلې دي جلسې ته ورشي. د پیښور پولیسو یو مسؤل صادق شاه بیا د آزادې اروپا مشال څانګې ته وویل دوی سره د پی ټی ایم د نیول شوو کسانو هیڅ راپور او نمونه نشته. پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښور جلسه د ارمان لوڼی د 2 تلین په مناسبت جوړه کړې وه. لوڼی 2 کاله مخکې په بلوچستان کې د یوې مظاهرې پر مهال مړ شو. هغه وخت پولیسو ویلي وو په ده د زړه حمله راغلې، خو پښتون ژغورنې غورځنګ ادعا کړې وه چې هغه پولیسو وهلی ځکه مړ شوی دی. او د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای وایي ک امریکا غواړي چې ایران د نړۍ لاټومي قدرتونو سره تړون ته وروګرځي. امریکا د ټول بندیزونه له تهران نه لري کړی. د ایران دولتي تلویزیون د راپور لمخې علی خامنه ای نن په دې اړه خبري کړې دي. هغه زیاته کړې دا د ایران قطعي سیاست دی او څوک ترې نشي ګرځېدای. لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له امریکا غوښتي و چې ژر تر ژره د اټومي تړون ته وروګرځي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون ووت او په دغه هیواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. تهران یې په ځواب کې کرا کرا د تړون ځینې برخې نقص کړې او وی ویل نور به ورته متعهد پاتې نشي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دغه تړون ته د بیا ورګرځېدو په لارو چارو څېړنې کوي او که تهران دغه اټومي تړون کره پلي کولو ته ستون شي واشنگتن به هم دغه لار تعقیب کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 43 ټیټه یو. هرات اسمان نیمه وریز ده، تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه شپږ. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه څلور. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریز وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه لس. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه لس اټکل شوی ده.
ماخامنه خبری مجله اوری په نګدې نیم سات کې مدرته دغه خبری موضوعات راټول کړي. د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله نن کابل ته راورسیده، تطبیق یې څه وخت پیلېږي؟ بلخ کې د نه هکلن عبدالرؤف د خوشکېتو په پار نن بیا مظاهره وشوې. خوست کې خبريالان وایي ګواښونه یې چارې ټکنې کړي.
د جګړې ښکې طرفونه باید هېر نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
ایران له امریکا غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. شپږ بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د لومړي ځل لپاره افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي چې دا 2.5 لک وګړو لپاره 15,000 دوز واکسین دی چې هندوستان یې مرسته کړې ده. که څه هم دا واکسین لا د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه دی تایید شوی، خو د عامه روغتیا وزارت چارواکي ټینګار کوي چې ښایي په اړه یې د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې له یوې اونۍ تر لسو ورځو وخت ونیسي. په کابل کې د هند سفارت چارواکو افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال ویلي چې دوی خوښ دي چې له افغانستان سره په سختو شرایطو کې همکاري کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینو تطبیق خای یو ونی یا هم لس ورځې وروسته پیل شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د یک شنبه پورس د دې واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان لا تر دې دمه یاد واکسین نه دی تایید کړی، خو ټینګار وکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان د یادو واکسینو په اړه د څېړنو ډاډ ورکړي او د دوی له تایید وروسته به د تطبیق چاري پیل شي.
صحبتی که ما به سازمان سی جان داشتیم، گفتن تا یک هفته الی 10 روز دیگه جواز
در روغتیا نړیوال سازمان سره چې موږ خبري کړي راته ویلي دي چې دی وی اونې یا لس ورځې په موده کې به د دې واکسینو د کیفیت د تاییدي تصدیق وشي. کوم پلان چې اوس موږ لرو دا واکسین به زموږ مرکزی ګودام او ورسته به ولایتي ګودامونو ته انتقال شي، او کله چې واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې تایید کړ په یواد کې به د تطبیق چاري پیل شي.
صادر شد واکسین د کشور تطبیق پات شد.
دی وایي دا واکسین په لومړی پړاو کې 1.5 لک روغتیایي کارکونکو ته تطبیقیږي. د عامه روغتیا وزارت د سرپرست د معلوماتو پر بنسټ یاد واکسین به له روغتیایي کارکونکو وروسته خونکو، امنیتي ځواکونو، بندیانو او د غشان د لوړ عمر لرونکو کسانو ته ورکول شي. خاغلی مجرو دا هم ویل چې اوس مهال یاد واکسین د عامه روغتیا وزارت په سړو خونو کې ساتل کیږي او وروسته به د یو میکانیزم پر بنسټ ټولو ولایتونو ته استول کیږي. دی وایي د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې د 15 او پټول هیواد کې د 1.5 میلیونه دوز واکسین د ساتلو ظرفیت موجود دی. افغانستان ته په داسې حال کې د واکسینو لومړی جو پرسیږي چې په دې هواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې مخ په کمیدو دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروی چې د کورونا وایرس دوهمه صفه کنټرول شوی خو صفر شوی نه ده، د خلکو غواړي چې لا هم له احتیاطي تدابیرو کار واخلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو لا مخنیوي وشي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جی اس شنکر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د کورونا ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي. په کابل کې د هند سفارت شازدافیر راګرام ایس افغانستان ته دغه واکسینو د سپارلو پر مهال وویل، هند نړۍ ته د درملو جوړولو لوی کاروباري هیواد دی خو لومړیتوب د افغانستان په څیر خپلو ملګرو هیوادونو ته ورکوي.
هندوستان خوښ دی چې له افغانستان سره په خو او سختو وختونو کې اوږده تاریخي همکاري لري. موږ له افغانستان سره یو او دې دوستۍ ته واکسین د دوستی په نوم ورکوو. هندوستان د نړۍ درملتون دی. زموږ د واکسینو ظرفیت لوړ او عملي شوی دی. موږ د دې واکسینو سوداګریز اړخ پرېږدو ځکه چې باید له ټولو سره مرسته وکړو، په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو سره لکه افغانستان.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه خپاره کړي چې د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د دې لیست پر بنسټ به د کوواکس پروګرام په لومړي پړاو کې افغانستان ته څه د پاسه 3 میلیونه کورونا ضد واکسین ورکول شي. دغه شان به افغانستان د برتانیا په اکسپورت پوهنتون کې جوړ شوی واکسین هم ترلاسه کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په کابل کې د چین سفارت هم ژمنه کړې چې افغانستان ته به 200,000 دوزه کورونا ضد واکسین ورکوي، خو په اړه یې نور معلومات ورنکړل. د دې وزارت د شمیرو له مخې تر دې مهاله په افغانستان کې 15,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له 2400 ډیر تری مړه شوی دی.
و موریدل چې د هندستان لخوا د مرسته شوی واکسین لمرنۍ محموله چې 1500 دوزوانن کابل ته راورسیده. لګ وړاندې مې د عامه روغتیا وزارت د ویان له مرستيال میرویس علیزین او پختل چې دا واکسین څنګه او چیرته ساتل کیږي.
د دې ساتنې چارې موږ مخکې کول تنظیم ورته نیولې ده، ترڅو نه ورته موجود دي. په افغانستان کې یوازې موږ په هوایي ډګر یعنی د کابل هوایي ډګر کې موږ د 15 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو او په ټول افغانستان کې د 1.5 میلیونه واکسینو د ساتنې ظرفیت لرو. انشاءالله دې کې مشکل نشته.
او علیزای صاحب، د تطبیق چارې به څه وخت پیلېږي؟ ځکه ممکن روغتیايي کارکونکي او نور کسان ورته پته مو وسی.
تطبیق چارې به وروسته څنګه واکسین څه د اوس د نړیوال روغتیايي سازمان د تر پروسس لاندې دی، د اړیکو لابراتوارونو کې تر پروسس لاندې دی. کله چې دغه پروسس مرحله تیره شي او د سیدي سرټیفیکیټ واخلي او د هغه د خونه تایید شي، بیا به دلته په افغانستان کې د تطبیق به شروع کیږي.
او اړتیا خو ډیره ده علیزای صاحب، دا 2.5 لک کسان به دغه واکسین ترلاسه کوي. نور کوم هیوادونه ژمنې کړي دي چې واکسینونه به رالیږي افغانستان ته؟
اوس لپاره خو 250 کسان ته دغه واکسین تطبیق کیږي. د چین هیواد هم د 2 لک واکسینو ژمنه کړې ده چې د چین سفیر په افغانستان په کابل کې هغوی موږ سره دا تعهد کړی دی. د هغې اداري چارې روانې دي، د اداري چارو د بشپړېدو وروسته به هغه واکسین هم افغانستان ته انشاءالله راورسیږي. او د هغې تر څنګ د واکسین چې د واکسینو جهاني ادارې لخوا نه مرسته کیږي هغه به 3 میلیونه وي، چې په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه هغه افغانستان ته انتقالیږي په راتلونکي کې. خو هغه د اوس لپاره دا خبره روانه ده چې څه وخت به دغه کار ترسره کیږي، خو په راتلونکي میاشتو کې کیدای شي دا کار وشي. په لومړۍ مرحله کې به 1.3 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي، په دویمه مرحله کې به 1.5 میلیونه واکسین افغانستان ته انتقالیږي. یعنی اوس لپاره موږ دغه ژمنه لرو، انشاءالله په امید لرو چې دغه مشکلات راتلونکي یو څه چې د خلکو ته د واکسین تطبیق شروع او پیل شي او دغه مشکلات شي.
تاسو مخکې ویل چې په ټول هیواد کې تاسو د 1.5 میلیونه دوزو واکسینو د ساتنې ظرفیت لرئ. د تطبیق چارې به څنګه یوازې په پلازمینه کابل کې خلکو ته ورکول کیږي او کنا په ولایتونو کې به هم خلک لاسرسی ولري دغه واکسین ته؟
بله، تطبیق چارې د اوس لپاره خو سې کارکونکو په کابل او په ټول هیواد کې په نظر کې نیول شوی دی. د اوس لپاره چې موږ دا واکسین ورته تطبیق کوو، خو موږ اوس د اوس لپاره سې کارکونکو دغه واکسین تطبیق لپاره ټریننګ لاندې نیولې دي، هم په کابل هم په ولایتو کې. ان شاء الله هم کابل هم ولایت ته شامل دي.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې د کورونا واکسین پر ساتنې خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.
بلخ کې نن زرګونو ترکمنانو د یو برمتشوي ماشوم د خوشی کېدو په خاطر بیا لاریون وکړ. لاریون کوونکو موږ عدالت غواړو او عبدالرؤف د آزاد شي شعارونه ورکول او له حکومت غوښتل چې هغه ماشوم د ژر تر ژره د انسان تښتونکو له منګولو خلاص کړي چې شاوخوا سل ورځې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته د تګ پر مهال وتښتول شو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي که دغه ماشوم خوشی نشي د بلخ لوړ پولي چارواکي به له دندې لرې کړي. دا چې د مظاهره چانو نورې غوښتنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د صفي الله استانګزي راپور ته.
ترکمنانو نن یو وار بیا په بلخ کې مظاهره وکړي. دوی د عبدالرؤف په نوم د یو نه کلن تښتول شوی ماشوم د ژغورلو هڅې ناکامې بولي. د تښتول شوی ماشوم پلار محمد نبی په حکومت نیوکه کوي چې په سل ورځو کې د هغه زوی نه دی ژغورلی.
امین هم ملت هستن، دولت جوابگوست برزی ملت.
دوی هم ملت دی، دولت ملت تا جواب ویون که دی، هم دوی هم رای ور کرده. که اشرف غنی رئیس جمهور دی زما غاک دی واوری، دغو خلکو رای ور کرده، لکونه میلیونونو کسانو رای ور کرده. تا پسل و رازو که دی خلکو غختن تلبایک نشی ویلی، یو نه کلان معصوم معشوم نشی موندلی، دی تا راتون که تبا چه هیلو لرو.
آیا از تو آیندی تو چه امید داشته باشیم؟
مظاهره چانو گواه کرده چه که په دو او یو ساعتونو که حکومت د عبدالرؤف په موندلو بریالی نشي، دوی به د حیرتان، آقینا او شیرخان بندرونو لاری وتړي. د بلخ والی تیر اونۍ ویلی و د عبدالرؤف د خوشی کولو په تړاو باندې شل پوځي عملیات بې نتیجې پای ته رسیدلي. وړوکی عبدالرؤف څه باندې سل ورځې مخکې له بلخه تښتول شوی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
لبلخ ورزو خوست په خوست کې خبريالان او درسنوي مسولین وایي په دې ولایت کې زینستونزو او اندېښنو د خبريالانو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی. دوی زیاتوي د یو شمیر نور ولایتونو په شان دلته هم خبريالان په فزیکی لحاظ ځانونه خوندي نه احساسوي او دا د غږ د غلي کولو په معنا دی. بل ورته د خوست ځای چارواکي وایي چې د خبريالانو او درسنوي د خوندیتوب لپاره یې اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې دي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د نجیب الله الوخیل راپور ته.
په خوست کې خبريالان د رسنیو مسؤلین او د ځینو رسنیزو بنسټونو استازي د جګړې لښکې لخوا وغواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب او د هغوی د فعالیتونو لپاره د لازمو اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په خوست کې د رسنیو خبريالانو او مسؤلینو ویل د رسنیو ازادي هر چاته که هغه په هر فکر او هر سیاسي لوري پورې منسوبي ارزښت لري او د رسنیو له ازادۍ پرته د ټولنې وګړي کرار کرار شخصي او ټولنیز حقونه او ازادۍ د لاسه ورکوي. د یک شنبه په ورځ د غرغښ سیمه ایز رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل آزادۍ رادیو ته ویل
په دې حالاتو کې واقعا ژورنالیستون د سخت ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی د وژنو یا مثلا د شهادت لړۍ هم روانه ده چې زموږ ډېر تکړه او پیاوړي ژورنالیستون له بده مرغه په ډېرو ولایتونو او سیمو کې ځای شوي دي. په خوست کې هم دغه لړۍ تقریبا د ته ورته ده، نو د دولتي چارواکو نه خطه د وسلوالو مخالفینو نه مونږ ټولو نه هیله داد چې د ژورنالیستونو ژوند ته دې توجه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریالان هم دوی ته متوجه ګواښونو ته په اندېښنه کې دي او دا کار په یو ډول د رسنیو د ستونو د تربت کېدو په معنا ګڼي.
موسی احسان هم د خوست یو آزاد خبریال په پیل کې مې د جګړې له ښکېلو طرفونو غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب او په ضمن کې د رسنیو د امنیت په خوندي ساتلو کې دواړه لورې خپل رول ادا کړي. د جګړې ښکېل طرفونه باید هېره نه کړي چې دلته د رسنیو د ستوني تربت کېدل د ټولو حتی د دوی د کورنیو په زیان دي، نو دوی باید د رسنیو غږ رسا وساتي.
د 2000 زیږدیز کال وروستۍ دوې میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوې. په دې موده کې د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفی بریدونو کې وژل شوی دي. په خوست کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله آیات هم معلوماتو ته لږ لاسرسی او د خبریالانو ژوند ته ګواښ د رسنیو او د رسنیو د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي.
یو په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی، بل همدا ستونزه دا ده چې خوست ولایت هم یو له هغو دی چې دلته خبریالان سخت په اندېښنه کې دي، خپل امنیتي برخې ته، خپل خوندیتوب برخې ته.
بل لوري ته د خوست چارواکي د رسنیو او د خبریالانو ستونزو او غوښتنو ته پوکتو وایي چې د دې ولایت کشفي ادارو د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړې او دوی ته د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هم اړوندو ارګانونو ته لارښوونه شوې ده.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې درته یو سیمه او نړیواله موضوع هم لرو، خو اوس به راشو یوې بلې کورنۍ موضوع ته. په تخار ولایت کې له پوهنتون څخه یو فارغ شوی ځوان په شخصي لګښت د مړزانو یو فارم جوړ کړی او په دې فارم کې ځینو وزګارو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د دې فارم مسؤول وایي دغه فارم له دوه کلو راهیسې په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هره میاشت 10,000 مړزان او د مړزانو 10,000 هګۍ بازار ته وړاندې کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
په تخار ولایت کې د زبیح الله مانی په نوم یو ځوان چې د تخار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوی په دغه ولایت کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د مړزانو فارم جوړ کړی دی. دغه فارم د دهکده په نوم یادیږي. په دې فارم کې په زرګونه مړزان روزل کیږي. د مړزانو نارو په فارم کې آزانګې خپرې کړي چې ان په کوڅه کې د لارویانو پام ځان ته اړوي. د دغه فارم مسؤول زبیح الله مانی له قهوانو ډکه کڅوړه په لاس کې ده او مړزانو ته د قهو پاڼې اچوي. مړزان ورباندې راټول دي او داسې شور ماشورې جوړ کړی چې ان په 2 متره واټن کې څوک د یو بل غږ نشي اورېدلی.
در یک ماه 10,000 بودانه و تخم آن را به بازار عرضه می نماییم.
هر میاشت موږ 10,000 مړزان او 10,000 د مړزانو هګۍ بازار ته وړاندې کوو. خلک د مړزانو د غوښې او د هګیو په ګټې پوه شوي دي او مینوال هم زیات شوي دي، ځکه د مړزانو غوښه او هګۍ له لوړو ویټامینونو څخه برخمن دي.
هغه زیاتوي په خپل ابتکار یوه دستګاه هم جوړه کړې ده چې د مړزانو تر څنګ د هر ډول مرغانو چوبګړې ایستلی شي. د ښاغلي امانی د خبرو له مخې د ده په لاس له جوړه شوې دستګاه څخه اوس مهال د تخار تر څنګ په کابل، مزار شریف، بغلان، سمنګان، کندز او بدخشان ولایتونو کې د مړزانو په فارمونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
ان ماشین ها کاملا اتوماتیک بوده و تخم کبک، بودانه، شتر مرغ
دا ماشینونه اتوماتیک دي. دا ماشینونه د مړزانو، زرګ، فیل مرغ، شتر مرغ، د سیسی او د کارغانو د چرګلو د ایستلو وړتیا لري. د دې ماشینونو نرخ له 40,000 افغانیو پیل تر 1,00,000 افغانیو پورې ده. د خارجي ماشینونو په مقایسه د دې ماشینونو د چرګوړو د ایستلو کچه لوړه ده.
د طالقان ښار یو اوسیدونکی دیرس کلن رحمان الله د مړزانو د غوښې او هګیو مینوال دی. هغه وایي وخت نه وخت د فارم ته د مړزانو غوښې او د هګیو رانیولو پسې راځي.
فارم بودنه است، اینمیجا یک نفر فارم جوړ کده و از وقتی کې فارم جوړ شده ما میایم
دلته د مړزانو یو فارم جوړ شوی دی. د مړزانو غوښه ډیره خوږه ده او خوندوره ده او زه دلته وخت نه وخت د مړزانو غوښه پسې راځم. دلته نور کسان هم د مړزانو غوښه او هګیو اخستلو پسې راځي.
د دې په خاطر اول مردم زیات علاقمند یمي گوشت شدن.
د دې فارم مسؤل وایي که څه هم په لومړیو کې له بشمیر ستون سره مخامخ شوی وو، ځکه په تخار کې خلکو د مړزانو له غوښې او هګیو سره آشنایي نه درلوده، خو اوس په تخار کې د مړزانو غوښې او هګیو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې او د ده کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
دفرندوم سورس نات بیلدنگ نات مانیمنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وسم یو سیمه ایزه او نړیواله موضوع. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال پاتومی موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر په یو مرکه کې د دې غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه نرم کړي. د امریکا او د نړۍ د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د غتړون په 2015 کال کې لاسلیک شو، خو امریکا په 2013 کال کې ترې ووتله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت څاروان راپورټ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتمی موافقه ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کال وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 28 سره برابره ده پیل شي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت ارباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نکړي خپل اتمی دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي هومره به تاوان وکړي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټیکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد یې بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقه ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي، واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتی مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبري رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د ایران پوز د شنبې په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوجې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یو فابریکا پرانسته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زموږ خاګل ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
ستاسو لا پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت حاضر سوال د منګل د کلی وسیدین کم اماره دولت ته دا غوښتنه ده چې پازر کې سیلابونه راغلي دي او دا روپۍ مو سره واره کړې وي چې کامي خلکو لپاره غریبانو لپاره دا پیسې د یادې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري، روپۍ په خپل مابین کې نیمه کې او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او همدارنګه سلام مې ورور دا پیغام دی. دا مرش شراوزی د مسکینانو فعال د ماجورو په سر باندې ورور دا د خپل د خدای ورور د مشرانو سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دا کوي. ورور موږ دا درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی د جګو د لاسه. دا درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصه نه ولاکه ځینې دی. ورور دا هغه خلک کول خوري چې نه سره کېږي په پسې. ورور شبه ترلې شه دکان لري دا مسکینان ته تر اوسه پورې د خپل سرګو مزګینو چې چه بنځرې شي.
زور اپ قلا د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلینا تاسو ته دا پیغام پریزم. زه د طالب او د حکومت چارواکي چې په قطر کې دی غواړم چې زر تر زر دغه جګړه ودروي او افغان وجنا دی نه کوي ورور دا کوم هندي سیریال نه چې پړاونه لري خو پای نه لري د خدای په لیز افغانان وجل کیږي کونډي تمان دلته پیدا کیږي خو د خدای په لیز نور د افغانستان نسل متابا کوي کوم اسلام چې تاسو دغه قران چې منګې منو سنت دی منګې منو خدای په لیز دغه اسلام منګ منو دا کم چې خدای غواړي منګې منو کاره کوي په قطر کې کاره کوي مونږ ټول نه نوې پیسه د مسلمانانو منو نور چې زمونږ نه غواړي د خدای په لیز والسلام رادیو ازادي زنده باد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو که تاسو هم نظرونه لرئ مکتب 0220 درسلوخت یو شپیت شمیره زنګ راو وه شپګنی مبه جې شوی مقیم نائب راغلی چې بل خبری مجله درته وړاندې کړي نائب صاحب ستړي مشي.